رويستم کالکی د امریکا بروکینګز تیراندوی مؤسسه هم ویلی و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله تقریبا ټول واک پلاس کې لري او د نورو طالب مشرانو خبرو او نظریاتو ته اهمیت نه ورکوي. د بروکینګز په تیرانه کې اشاره شوی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب په شمول یو شمېر لوړپوړي چارواکي دا فکر لري چې د نړیوالې انزوا زیاتوالی او د بهرنیو مرستو وچې دلبا دوی د چارو په مخته وړلو کې پاتې کړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندي کواهل خو ټکول خو خزان مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټول خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وري ده څه بده خزه و هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې مېرمنې خبرې مو واورېدې چې د کلیوالو ښځو په ستونزو غږېدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او بانډو ښځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه مېرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بېلابېلو برخو کې د نارینه وو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کلیوالي ښځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری مېرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه وو په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو مېرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور نه اخلي. دا خبره سیدې غزنیوالی چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسې ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه که ورته وکي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې ور ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپله سی ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ور ورته وای دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونه په شکل باندې ورته ناسي او اصله خبري ورته کی دا حق نه لشت په ډاکټر څخه خبري وو کی څه زما مشکل لرم
د طالبانو په دویم جلی راتک سره چې درې کال پورې کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډیر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې خځې د کور مخ کې پټو ته هم نشي وتلی شامل مقصودی په دې اکلا راته وای
بلندر سخت ده زکه چې هغه کور کې دی باندې نشي وتلې دغه ته وګو په سر وتلې نور ځین نه به وګراولې مثال خاص ټول ول تتللې مثال ژوند کول کې لیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلې ده آزاد ژوند په خوانه اوس چې قد شي و دي ډیر سخت دی ریګي لکه آزاد مرغه چې ته قاعده کینو دی غیبه څه ژوند دی افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی هغه نه یې نه چې کار روزګار سم نه نو ټول فشار پور خزینه باندې راوړي اسام خرابې مثال وهل ټکول د شان ټوپ خزې بشاره باندې راځي
اقدر تو اي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوس په کلیو باندې کې ستا تاسو سره خبرې کوي سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصد دي په مشکل کې دي واتلم دي تاسو ګران دي طالبان دا نه غواړي چې خزې مثال باندې ووزي نه دي په خاطر دوی خزې نه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاشه ته ما خپل خپل سترګ باندې لیدلی و چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرزي و دي دا کلی تمول د دې د حالت تمول د مختلف ترنو کړ چې ولې مې بس د 15 ورځې کې چې زنده راسمه مزایم او څه د پختنې نشته نو ډیره سخته راته تمامه شو شخصا چې ما خپل ولې خپل مې اساس سره یې ما نه خبر مې راته چې خېټي د ټول خزن دغه سې نو مال ټول خزن کوم د څه نه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړي چې دوی د څه ژوند دي
کله چې دوی د دې او عدلي قضایي سیستم سره مخ کې یالته هم څوک راغ نه وریال ته بل کوم مشکلات سره دوی مخې
خو هلته چې څه څنګه خپل نه دي د وظیفو کې دي کوم کسان چې پوه دي دا وي خزې لوګان او بچي ټول په خارج کې دي اته خزې ماشوم پیدا کیږي بس مغه کوږي پیدا کیږي نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري مثلا ټول خزم دغه سې دوه غږ بده نو باسه مثلا می خوراک نه پوخاک نه ماشوم کې سبا تنور نه تناسي بل سبا مثلا او بوت جام جوړ تناسي کومه څه نشته دغه نشته د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې باندې څه خپل غږ وبس ته د کور نه باندې وته خو هغه نه نه نشي ولا او تخته ده فلان کې او تخته ده کور او کو تخته نه خو داس وشتل دي
څومره دا لات دردون کيده د افغان میرمنو
ډېر دردون کيده بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي مثلا خلګه غنشري مثال جلیواله کې خخې په وځ چې هغه وخت دغه نکاح کې چې د اسلامي حق ده فخیده نظمون خو په دغه کار باندې کړو نظمون پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه دزولي مثال خزبان له مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې زموږونه او کې خدا په اجازه نه ورکړي کور پری دی وزي هغه وخت دزولي خو څو د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي چې تا دا کار وکړو یا و تخته دی یا د ځان ته ور واشه یا د ځان مرګ بس مثال یو خزه په کور کې هرڅه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څوی خصې کې نه دي کاوه له خوټو کولو خو خزه مړ دي مې جنګ کوي او که چېرته د خزه د باندې وته په ټول خلکو یو د خوره باندې وته د دې خلکو ورېده د ولا جمعه تر وته یا مثال دی لا خوان باندې خپل مریضه وکړه لږ څه بعد خزه وا هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته ور اچول او تاسو خبر نه وي مثال ولګه تم چې پیراغل تاسو یو په ختمه تر نه نو چې بعد ورځ په باندې راغلي تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړې دي
د خزو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند دی ورتريخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګړنو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بیلابیلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټول مهمې روغتیایي ستونزې یادولای شو روغتیایي ستونزو کې هم بیلابیل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکټرانو نشټوالی هم له دې ستونزو څخه یادولای شو چې ډیرې خځې په کورونو کې ولادت کوي او داسې اشخاص په وړاندې د داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ پروختیایي حالت کې پوه نه لري او بل هم ساري ناروغي دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کیږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کیږي او همدارنګه کچېرې راشو نورو ناروغی ته لکه ذهنی روغتیا چې د جګړې او د بیوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي، او همدارنګه په غیب سیوا بله چې د هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو، چې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمال له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تېره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تېرې وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د ځهات بخښ ډیر شان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګه تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګه هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سومراوا خراب شوی دی، سومراوا یعنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس معلو بیا مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند دخی هر څه سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زه د فونې نشي غاخونه چې ونه منځل شي تبان مخلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خو د کور چار طرف وی پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهی پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، همالته چې تشناب ته ځي همالته بیا د ډوډۍ پخوي او اشپزي م کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته او تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه، چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپل خزو ډیر سلیقه لري. که څه بي سواد موسی کنه فرشته جان، بیا په سلیقي برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر پوهیږي. هر څه چې ده د اقتصاد له وجې کېږي. اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند پر رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولای شي، یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي، د سنډه چې ته باید مثلا جوړو په کار لري او په کار لري چې اوبه ډېرې منظم سي، یو څه پکار لري چې اوبه د پکې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبه اخلي، بیا هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې هم نه ده چې ته یو کالي او کاش که تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخې کې ډېر مشکلات لري که هر څو زه یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجربه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ نه اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی، صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نور ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا ته څوک مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی، پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو
تاسو با اوسنی نظام ته ویل څه وی چې پریږدې که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقلن ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په اند هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پان یو ته یو حجاب انتخاب کی، که هر حجاب کې زما پان ما ته وی چې شل دانې صادر په سر واچو ولاړ شه کینه درس وای زما قبوله ده، په ډیر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډیر شاته لاړو، بے حد ډیر زیات شاته لاړو. تقریبا سلو کال مونږ شاته لاړو ورته یو څه برابر کې. هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ: 00422 24 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځون کې دی. نن به خونکي هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به خونکي مبتدا بیان کړي.
اور غورځون کې یا آتش فشان، تاسو په هیڅ شي اور غورځون کې څه دي او څنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځون کې آتش فشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي، چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي، نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي، څلورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي، چې لاوا ورته ویل کیږي. رنگ تک سور یا سپین یا نارنجی وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنگ یې سپین وي، نارنجی وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی، نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتش فشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتش فشان په فعالیت پیل کوي او آتش فشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتش فشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتش فشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتش فشان چې دی د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دی. د هند سمندر، د اطلس په سمندر، د تیمور ټاپوګانو، چاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دی چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتش فشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځوونکي یا آتش فشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتش فشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتش فشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې له امله ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی خونکار راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانون او انرژي. قانون او انرژي د حالات څرنه الف او ب. د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا د ترانسکولو ډیر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزی او کېدلی سي چې په هر سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا زړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربون تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بېله مصرفه برېښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي، نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کیږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي مواد څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې و، دبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیوروز په ولایاتو کې 120 ورځني بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلار شي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو دا په دې معنی چې زموږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالیدای نشي، ډیر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوي وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ د هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لاره چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 1000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې عمله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کال پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سر ته رسېده. له هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوه رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 18 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې خون کې لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر په خوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسي ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جہان میں سفروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں سرگونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں سفر والا اس کے لاس لرم ستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ